پښتون په طبیعت کې د غاز په راځو. ګران زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو ښیښه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشې یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چشي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشې یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کیږي؟ زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کیږي؟ خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده باید. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. پانتیا اساس ګران زده کوونکو په 1898 کال کې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونو د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې 28 عنصرونه کشف کړي وو چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وو چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پرېیود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې 9 پرېیوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 9 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګران زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 18 عمودي ستونونو او 9 دورو یا په 9 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بي حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه کرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري. چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا درېیم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات. غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوی وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی شو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورونکي دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړۍ پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، ده په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کیږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کیږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تیرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي او په دې ترتیب دی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوي د خپل ځان څخه نشي یا هم د خاصیتونه نه لري خو د دې ترمن آیونیکی قطبی او اشتراکي اړیکه هم کېدای شي چې وجود ولري. تازو ګرانو زده کوونکو چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل د دوی ترمن توپیر مو وپېژندل اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره شودل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په سلرم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر 8 دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي 8 الکترونونه لري 8 پروتونونه او 8 نیوټرونونه بیا په هسته کې ځای پر ځای لري او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړي مدار کې 2 او په وروستي مدار کې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمن یا هم د کاربن د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي یو ګونی اشتراکي اړیکه دو ګونی اشتراکي اړیکه او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي دا چې موږ او تاسو په دی وایي چې خپل یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپل یو څلور اړیکې شکولای شي پوره کولای شي یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکه جوړولای شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګون اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګون اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګون اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ول په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دې په ساختماني فرمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فرمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسټلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمن دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمن درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي. یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه، کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یې یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل. همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کې چې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړئ. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زدیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګۍ کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ قواوې، چې د 113 صفحې څخه پیل تر 118 صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ قواوې چې دي، عموما اټومونه چې دي، د آیوني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي، او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې دي، هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه آزاد الکترونونه لري چې دلته دوی الکترولیس کیږي. خو د کوولانسي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي، او که چیرې حلم سي د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي، چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کې کیدای سي، یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلوراید، دوی چې شتې حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل تیر لوستونو کښې، چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کې آیوني، کوولانسي، کوارډینیشن اړیکې، اشتراکي اړیکې، قطبي او غیر قطبي، دا څه شوه؟ یو قسم اړیکې موږ او تاسو ویله چې جوړې کړې وه. نو د هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي، یو له بل سره دوی توپیر لري، نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې شکیږي، یو له بل څخه مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو، چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري، بېلابېل حالتونه جوړوي، د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري، چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب او د دفع قوې خپل عمل کوي، او په ځینو حالاتو کښې یې د دته قوه کمزورې او د جاس قوه یې هم کېدای سي په ځینو حالاتو کې غشتلې او یا قوي اوسي. نو د جاس قوې په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه لویو لویو راډیکلونو کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د HCl په مرکب کې وینئ. او تاسو ویل چې د دوی ترمن یو قسمان مثبت او بل قسمان منفي چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین ترمن د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایچ دی او د دوی ترمن د جذب او دفع قوه عمل کوي، د دې باعث کیږي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکیا او کېدای شي چې همداسې ماکرو مالیکولونه پلاس راکی، یعنی کوچنی مالیکولونه په لوی لوی مالیکولونو راډیکلونو او کرسټلونو باندې تبدیلوي. ازو ګرانه زده کوونکو، د مالیکولونو ترمن د جذب د قواو ډولونه پیژنو چې د جذب قواو ډولونه یې پر څو ډوله دي یا هم پر څو برخو ویشل شوي دي. یو هم د غو څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل واندروالز او لندن قواوې دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل مرافته سوې، یو چې دا نه وکوي چې د خپل د جامدو قطبي موادو ترمن رامنځته کیږي. ډایپول ډایپول چې دی په خپل د جامدو قطبي موادو ترمن په ماینس پر اساس باندې تشکیل په وجود راځي. تاسو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو، کچېره موږ او تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دواړو مالیکولونو ترمن موږ او تاسو وینو چې د قسمي چارجونو ترمن د جاس قوه را منځته کیږي، یعنی کچېره د یو مالیکول فرض کې د بل مالیکول فرض کې یو ډایپول دوه ډایپول 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 خپله، یعنی معنا یې دوه قطب مالیکولونه، څو قطبي دوه قطبي مالیکولونه یعنی ډایپول ډایپول. اوس د دوی ترمنځ هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو لبل سره یو ځای کیږي، د دوی د چارجونو ترمنځ چې یو قسمان منفي قسمان مثبت چارج لودل سره او دوهم ډایپول چې د هغه قسمان منفي او قسمان مثبت چارج په لودل سره دوی یو لبل سره یو ځای کیږي، د دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جاس قوه د دې باعث کیږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه چې شکی لا سره اوري. تاسو ویني کړه کړه د دوی مالیکولونه یو بل ته سره چشکیږي، نږدې کیږي، کله چې نږدې کیږي په همدې اساس باندې تاسو ویني چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمان مثبت چارجونه تاسو وګوري، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي، د منفي په مقابل کې مثبت چارج او په همدې ترتیب سره د منفي په مقابل کې مثبت چارج چې سوې دي ترتیب سوې دي. چې د مور او تاسو ډایپول ډایپول ترمن هغه متقابل عمل وایو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د واندروالز او لندن قواوې وایو چې د واندروالز او لندن قواوې هغه قواو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمن په وجود راځي، یعنی د غیر قطبي مالیکولو ترمن به د واندروالز او لندن قواوې تشکیل رامنځته کیږي. واندروالز چې خپل په 1903 کال کې د پایلې ته ورسېږي چې د غیر آیونیا او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته پام کې نیول سره د مالیکولونو ترمن د جاز او د فیکوا شته یا هم شتون لري د ته متوجي سو. خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوي درلودل، په هغه اساس هغه نیمګړتیاوي چې ولې د دې ترمن جاز او د فرامنس کیږي د خو غیر قطبي مالیکولونه دي، نو د غیر قطبي مالیکولو ترمن ولې د فا او جاز فرامنس کیږي، د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د په 1900 نو د واندروالز قوه خپل د غیر قطبي مالیکولونو ترمن جذب ولې رامنځته کیږي، غیر قطبي مالیکولونه دي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ دا دلته یو مثال دی، یو دوه اټومونه فرض کړئ چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي، یو غیر قطبي مالیکول په ای تور سره بل په بی هر سره مشابه تاسو چیش کو شیو، د ای او د بی په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کړه، د دې ترمن د غیر قطبي مالیکولونه جذب سوي دي، یا هم د دوی ترمن د قوت رامن سره د جاس کوا خپل د واندروالز چې دی دغه قوت متوجي سو. خو دلته پښتنه دا ده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو ترمن جاس کوا رامن سره ده، خو د دې لپاره چې دا دلیل مو جو تاسو یا مثال د مشکلات و چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومې دی په 1900 د شم کال کې د دلیل ته متوجي سو یا د ولې جواب ته متوجي وروسته او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه سره حرکت په اثر دوی کولای شي چې یو بل سره چې شکري یو بل سره جذب کړي، یعنی د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره چې شکوي جذبوي، چې دغه ټوله پروسه خپل د یو لحظوي قطبي کېدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړي. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یوه لحظه کې چې د الکترونونو هغه سره حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولی شي چې یو بل سره چې شکړي جذب کړي، یا د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته شي. نو ځکه دې ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه، چې وندروالز خپله دې ته متوجه شو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دفع قوه رامنځته شوه. خو دا چې ولې رامنځته شوه لندن بیا د هغه په مقابل کې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کړي، چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د هغوی په قوت باندې یو اغیزناک عوامل هم وایو ګرانو زده کوونکو. هر هغه لامل چې په مالیکولونو کې د الکتروني ورېځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه لامل چې هغوی په مالیکولونو کې د الکتروني ورېځو د ګډوډۍ او د ډایپول د هغوی ډایپول چې کوي زیاتوي، یعنی موږ تاسو ول ډایپول یعنی دوه مالیکولي یا دوه قطبي مالیکولونه، یعنی د دوی هغه ډایپول هم زیات، نو دا خپل هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کیږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې د موږ او تاسو په دې ترتیب سره له درو عوامل سره دوی وایي درې لاملونه لري، د درو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل دا دی چې د مالیکولونه حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونه حجم زیاتیږي هغومره د لندن د قواو قوت هم چې شکیږي ورسره زیاتیږي. دوهم دا چې د مالیکولونه کتله یې د مالیکولونه کتله مثال کچیرې د دوی د مالیکولي کتله چې شکیږي ورسره زیاتیږي، موږ داسې هم په همدې ترتیب وایي دوی مستقیما متناسبه ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتیږي. چې ښه مثالونه موږ تاسو په همدې ترتیب سره هایدروجن او تیتانیمو د دیم دا په نظر کې نیولې دي. او په همدې اساس درېیم لامل دا دی چې هغوی د مالیکولونو شکل دی، مالیکولونو شکل او د هغوی د تماس سطح ده، چې په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا د درېو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري، چې یو زیاتیږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتیږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وایو، چې هایدروجنی اړیکه څه ته ویل کیږي. هایدروجنی اړیکه خپل هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د هایدروجن د هایدروجن او د الکترونیګټیویټي عنصرونو ترمنځ د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري، یعنی د فلورین او اکسیجن او نایتروجن ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه ته موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وایو. د بیلګې په توګه تاسو په دې مثال کې وګورئ، موږ تاسو دلته الکترونیګټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی درې ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ یو اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه د ګوري هایدروجن یو اړیکه د چا سره جوړه کړې ده، یو ګونی اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کوم اړیکه جوړ کړي کولای شي چې یو هایدروجنی اړیکه د فلورین سره هم چې شکې جوړه کړي. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګټیویټي عنصر دی د هایدروجن سره یو اړیکه جوړي، نو هایدروجن کولای شي چې بیرته د اکسیجن سره هم یو هایدروجنی اړیکه جوړه کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګټیویټي عنصر دی د هایدروجن سره غواړي چې یو اړیکه جوړه کړي، نو هایدروجن هم کولای شي چې د نایتروجن سره یو هایدروجنی اړیکه جوړه کړي، چې دې ته موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیګټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کیږي عبارت هایدروجنی اړیکه څخه دي. او په همدې اساس تاسو ګوري په دې شکل کې یا په دې موډل کې تاسو په دې جوړښت کې ویني د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ د او مالیکولونه دي، چې د هایدروجن په همدې اساس د دې ترمنځ هغه هایدروجنی اړیکه د اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړې ده، هایدروجن بیرته ده اصل د اکسیجن سره یو هایدروجنی اړیکه جوړه کړې ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وپېژندل، اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پېژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی، هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کیږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتېږي، د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتېږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ تاسو کولی شو چې ټیکي ټیکي یا په همدې خط سره وښیو. که چیرې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی د هایدروجنی اړیکه چې شي ده قوي کیږي. هر څومره چې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی چې شي کیږي د هایدروجنی اړیکه قوي کیږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده، هغه 1.9 کیلو جول پر مول ده، چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسي اړیکه په پرتله کمزورې، او څو ځلې د واندرواز قوې په پرتله ډیره قوي ده. او د آیني اړیکه څخه یې 100 کیلو جول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي، د مالیکولونو په داخل او خارج کې رامنځته کیږي. او حتی خپله هایدروجنی اړیکه چې د ژوندي ارګانیزمونو په ډي این اې کې هم وجود لري، چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کې منحل شي، په څه شي ټوټه کیږي؟ آیونونه، مالیکولونه، رادیکلونه، ټول سم دي. دوم، هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکه ولري، کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وړاندروالز قواوې، ډایپول ډایپول، ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.